تعليم، تأهيل، كار، عوده اجتماعي، انساني حقوق برخه ولري، اتمنه باید ولري، او پکنه دا یواد با نجوریگی با یو 50% چه دی خلق چه کزی دی چه دا هر حق محرومی شی فکر کنم ما جدا به افغانستان یو لوی بدبختی
د اجباری ودونو په اړه باندې که خبره وکړو، کله چې نجونی له ښوونځي را وګرځول سي څومره خطر سته چې دوی به اجباری ودونه کوي، ځکه چې دوی د راتلونکو لپاره کومه هیله نور نه لري؟
متاسفانه اجباری ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې منګل توسیدلو امر سره یعنی یو مبارزه درلوده چې باید نو شته. دا یو دلیل د اجباری ودو ناپوهی ده، او دوم دلیل یعنی ټیټ اقتصاد دی. معمولا چې ما چې لیدل کورنیو کې دوی به خپلې نجونې په ډېر وړو سن باندې نه تنه اجباري د سن لاندې یعنی وړې نجونې واده کېدلې، د دوی دا مجبوریتونه ډېر زیات و، خصوصا اقتصادي مجبوریتونه. بعضې فامیلونه مجبورېدل چې خپل لورانې په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ وادو ته مجبوري کړي، څو چې د هغې په مقابل کې یو مقدار پیسې د دوی په لاس راشي. که د یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگانه تضمین اوسېږي، زه فکر نه کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه زوی غوندې ګرانه نه اوسېږي چې د هغې ژوند په خطر کې واشي. مګر باید دا دوه شیان ناپوهي، بېسوادي او اقتصادي مشکلات باید حتما رفع شي. هغه هېواد کې چې هغه ټولنه کې چې اقتصادي او ناپوهي نه اوسېږي، اقتصادي او ناپوهي مشکلات نه اوسېږي، په هغې کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د هوساد ژوند لپاره کوشش به کوي. هغه مور چې باسواده اوسي هغه په هېڅ صورت باندې خپله چې توانمنده اوسېږي، خپله چې کار ولري، په هېڅ صورت باندې خپله وړه لور دې ته نه مجبوروي چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړې کسن باندې واده وکړي دې دپاره چې مورې خوشحاله شي. زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی، دغه مجبوریت باید رفع شي. یعنې دا چې مور هم پلار باید باسواده اوسېږي، مور او پلار دی باید یو اقتصادي عاید ولري، یو عاید باید دوی ولري چې خپل اولاد یعنی ژوند ورته تضمینولی شي، ژوند ورته مهیا ښه ژوند ورته مهیا کولی شي، اقلا مې ښه کنه وسي دغه وږی پاتې نه شي. تینه دوی په هېڅ صورت باندې خپله وړه لور یا په زور یا په رضا یا په د مجبوریت نه واده نه کړي. دغه دلیل عمده دلیل اقتصاد او بېسوادي ده چې باید هر مور باسواده وسي څو شي کولی خپل د لور د حق نه دفاع وکړي، باید هر پلار باسواده وسي څو چې خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې هر مور او پلار باید باسواده وي. که یادونه وکړو چې د تیرو شلو کلونو پر مهال باندې نړیوالو د انساني حقوقو په برخه کې په افغانستان کې ډېر مرسته کوله، د عامه پوهاوي برنامه درلودې، له بیلابیلو طریقو څخه دولتي او غیر دولتي ادارو په دې برخه کې ډېر کارونه کول، اوس چې طالبان راغلي دي دا ستونزه تاسو په نظر باندې څومره نور لا پراخه سوه چې دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم دلیدی؟
یا متاسفانه ار فیلی تعاول که نور ایوادونه چه افغانستان سر دا برخورد کهی مزن باید دا وسنجی یا دا پا من نظر و نیسی چه هر استونز شده ایجادهی یا مثلا هر کمکونه چه خپل ملت کمهی دی که یعنی تاوان حکومت خلکو ته نه رسیږي. معمولا تاوان عادي وګړو ته د جامعه رسیږي. کچېره د بشري کومکونه کمیږي، کچېره د معنوي کومکونه ویلې شو چې مثلا د انسانانو د ذهن د کول لپاره دي مسافونه کول، کته لګیږي دا مستقیم تاوان هغه خوارو لسته رسیږي چې نه ښه اقتصاد لري، نه پوهه لري. او دا معلومدار یو واضح خبر ده چې یو اثر به ډېر منفي اوسېږي، او هغه خلک چې په څنګ کې دي، د دې په څنګ چې سواد نه لري، پوهه نه لري، کار یعنی مثلا په کور کې یو وګړی د کورنۍ مثلا که دوه اولاده لري، یو زوی یا یو لور، لور زوی دواړو کار کوو او مور پلار یې ته خپل ژوند ورته برابر کړي، که یوې د کار نه منع شي، معلوم ده د هغې کورنۍ برخه به په اجتماع کې ډېره بدبختي وي، ولې چې هغې به اقتصادي مشکل لري. چیرې چې انسان اقتصادي مشکل ولري، هغه د دې توان نه لري چې اتا هغه په هاوی پروګرامو ته غواګونی سي زه وایم چې باید مهمه خبر مونږ ته ده چې باید بشر دوستانه کومکونه د افغانستان سره قطع نشي هغه اولیه کومکونه چې افغانانو د ژوند د یعنی غذایی کومکونه دي صحی کومکونه دي په هر صورت چې کیږي باید حتما افغانان ته ورسیږي په څنګ کې باید همچنان اغه پروګرامونه چې په هواي ورکی هغه باید جاری وساتل شي سودا چې خلک وتوانی خپل اولادو باندې سم تعلیم وکي او د تعلیم زمينه ورسره برابر اوسيږي یعنی په سخت شرایطو کې تاسو موږ خپل یعنی آینده ته نفي چې کوم خوراوانه سوتکو اما ایلمان یې سوت چې ان شاء الله برتبه ټول شانس هم شي
که انجونی بي سواد وي د دوی راتلونکي به هم داسې ویل ک تاسو چې مخکې هم یادونه وکړه د عادي وګړو پر ژوند باندې د دې خبرې د تاثیر په اړه باندې تاسو تفسیر وکړه خو ک پر دولت او حکومتي چارو باندې د دې هرڅ اغیز ته ورسو ک د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او بي سواد وي دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او ک په افغانستان کې په ځانګړي توګه خبر وکړو د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغیز کولای شي یعنی څومره منفي اغیز پر پدې خاطر پر کولای شي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به نوي خوندې کړي او همدارز په دولتي ادارو کې د شتو نشټون په دې معنی نه دی چې نیمه ټولنه نور فلسفي ده
ام د څه شته سی ویلې موږ په عموم سرته عموم هغه دانشمند یا پوه خلک یا باسواد خلک موږ کافی ندی لکه نور هیوادو موږ تر اوسه هم ډیر وروسته پاتې فیصدي د باسواد خلکو په افغانستان کې ډیره ټیټه وه او دا هغه کې که موږ بیا هم نیمایي یعنی که نه اوسي مثلا یو په څلورمې سې کې ښځې اوسېږي که دا هم معلوم کړو دغه قشر به نور هم لږ شي یعنی هغه کادرونه چې ښځې دي مثلا استادانې دي مثلا معلمانې دي ډاکتران دي انجینران دي یعنی یو طبقه ده چې یو فیصدي د باسواد خلکو پوره کړې ده که دغه هم موږ د کار نه محروم کړو دوی به د بشري قوې د نشتون سره مخامخ شي دا یوه لویه ستونزه خپله حکومت ته ده او تاسو چې موږ ته معلومه ده طالبان هم په دې شل کالو کې کوم پلانټونو ته نه تلل یعنی په سواد خلک نه دي تربیه کړي بغیر جنگي یو قشر نه دې خپل هم ضرورت لري دغه سي تکړه یا مسلکي خلکو ته که دې مسلکي خلکو هغه فیصدي چې ښځې تشکیلي هغه نه دې قطعه کې یعنی هغه امکان ته پرېنه دي نور هم به دا ستونزه ډېره شي یعنی د دې به کفایت نه کوي مسلکي یا اداري پرسونل خپل اداره به حتما فلجي یعنی که فلج نشي ناقصه کیږي بالکل ناقصه کیږي دا یو خو ده بل خو ده چې نړیواله ټولنه به دې ته بالکل په بد نظر وګوري ولی چې په یو ټولنه کې چې د نیمایي نفوس حق څو په رسمیت نه پیژني هغه ټولنه واقعا ناقصه ټولنه ده نه په اسلامي اصول باندې برابر ده نه په اجتماعي اصول باندې برابر نه په انساني اصول باندې برابر دي چې ته نیم خلک دی او جامع بالکل د انسان په سترګو ورته وګوري ورته هیڅ حق قائل نشي او نیمایي ته فرزان قائل شي دا یو ستونزه ده چې خپل ادیب په مشکل گرفتار اوسي بل ستونزه ده چې د باور نه کوم چې نړیواله ټولنه ورسره دا ومني او که ونه منل او دې فرصت نه پیژنې نو دا به تر هر کاله پورې چې دی وشي کولای په زور التکیلی بل اخر به یعنی انزواته لار شي او بل اخر به څو پرسنه نه پیژنې او خپل په منځ کې به باید امکان دی شته چې خپل منځ کې دی یعنی ونړی یعنی د منځ لار شي نو په هیڅ صورت باندې باید موږ دیتا قناعت نو کوچی خزه مثلا حتما باید کور کې کینی د خزه یوه مثلا د متاسفانه میډیا ته داسې بي زواد مبصرین دا وی داسې تفسیری کوي چې خزه که فرزن لاړ شي بلار لاړ شي د دې د بوټو غږ د دې سبب کیږي چې اول چاته مثلا تحریکی دا هغه خبرې دي چې واقعا ډیر یو ابتدایي خلک د شاید سره مانی په قمد ټول پیخاندي حتی نسب کې د دې پوه نه د خلکو چې ته د خزینه ترقه مې برداشت لري ته د خزي د لار تک تحمل نه لري ته د خزي د جامو د اغستلو تحمل نه لري ته ترقه مسلمانه ست کوم مسلمانیز ما شکر دي یعنی دا یو خبر دي چې دی باید ته متوجي اوسېږي چې دا خلک تخریشي تخریش که په خلکو کې ډیر شي انقلاب کیږي یعنی چې ویغه جامعه د منځزي که هر رقم وساتي که هر څنه په زور فشار راول امکان لري چې نور درته سرتي باید احترام وشي، متقابل احترام باید ټول اقوام ته وشي، ټول کزو ته وشي، ټول قشرو طبقه ته وشي، مثلا خاله کزو ته، نارینه ته، اقوام ته، اقلیتو ته، حتی هغه چا ته چې خوښیږي دنه باید هغې ته احترام وشي. نو که دا رقم چې د دې د ښځو شتون په جامه کې نه خوښیږي، شاید د ټولو نه اوسي، شاید د یو طبقې اوسېږي، که دی دې سره ډېر کلک لاړ شي، فکر کوم چې نړۍ به هم د دې سره ډېر جدي برخورد وکړي.
بله ډیره مننه صافی صاحب، اوریدونکو له تاسو هم مننه. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شدي پروګرام نور وخت پای ته رسیدلی دی. د خدای په امان.
اجمه مکتب تا سبایی دا خار کې روان، قاتل خبر کوي زندگی دا خار کے روانا، چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روانا، قاتل خبر تے جو زندگی دا خار کے روانا، سر سری دا خار کے روان، قاتل خبر تے جی زندگی دا خار کے روان.
وطن کا رازا روزی بخت دے را رسائی.